افغانستان کې له تیر ماښام راهیسې انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه نږدې یو مخ بند شوي دي. د نیټ بلاکس په نوم ویبپاڼې چې نړۍ کې انټرنیټي جریان څاري، تیره شپه لیکلي چې افغانستان دا مهال د انټرنیټ د بشپړې پرچاوۍ په حالت کې دی. د دوی د معلوماتو له مخې دا مهال ټلیفوني اړیکې هم اغیزمنې شوې دي. په بهر کې میشتو ګڼو افغانانو لیکلي چې پرون نه دي توانېدلي افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي. د طالبانو حکومت په ظاهره د نوري فایبر د بندیدو امر کړی چې په کیبلونو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته غځول شوی، خو د ټکنالوژۍ پوهانو لیکلي همدغه کیبلي انټرنیټ سره شاوخوا شپږ ولایتونه او د ګڼ شمیر مخابراتي شبکو انټرنیټ وصل و. د طالبانو حکومت دا په رسمي ډول د دغه بندیز په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوۍ سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ټرافیکو د څار یو نړیوال ویبسایټ فلایت رادار 24 ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوي چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوي وي. دغه ویب سایت معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او استانبول ته یو پلان شوی الوتنه لغوه شوی. لغوه شوی الوتنه تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوی ډیلی، استانبول، جده او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کام یار او آریانا هوایی شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایی شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ سره نه دي مخامخ شوي. د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری ډیپلوماتانو پرون دوشنبه ډلیزه استعفا اعلان کړې ده. د دغې کنسلګری سرپرست حامد ننګیالي کبیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغې استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یو ډیپلوماټ ورمعرفي کول دي. کبیری زیاته کړې چې له دې اعلان سره سمې د کنسلګری منقوله او غیر منقوله شتمنی، وسایل او تجهیزات د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د پخوانی جمهوری نظام دغه ډیپلوماتان وایي د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته یې په کنسلګری کې د ډیپلومات مقررېدل هم د منلو نه دي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کنسولي ماموران د کوربه هیواد په خوښه ولیږل چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کنسلګری کې کار کولو ته معرفي شوی وو. د بن کنسلګری د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کنسولي او تخنیکي مرستې برابرولې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو ځکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. رونو کلری ځکون کو د تل په سر مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کو. رونو کلری ځکون کو لکه څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مر تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیژندل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وو بهیدلو چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړې دي. هله مندې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دي چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې را خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو وسم د لوس په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زمونږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي، او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوې. درنو زکون کو وسام د لوس په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسي ورتیاوې ولولو. چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي ورتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. ولولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوې دي. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوې دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوې دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی و، او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل، او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دي اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځان ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل. نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنې هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړ، و د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنې د مهمو کارونو له جملې څخه و. که چیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وای لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودی، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او بیر لالارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د ښه تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی که چیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چارې په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپل سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به یې دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتې شوه چې د هوښیارتیا، سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان د یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي. راولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسېږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي ویاست چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرافت وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي ورته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د سیاحت چمې په تن وي. درنه او ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهورو میرمنو اړوند دی، نو د تل په څیر همداسې افغان مشهورو میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د تېرو ورځې لوست ده، یو اتل افغان زړورې میرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتل زړورې افغان میرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړې د افغانستان یو مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور آثارو څخه چې دی، یعنی ډېر زیات شهرت لري. هغه په خپله یو دشت قبیل دی او بل در کشوري دیګر. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې جینې وشته کړی دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د آثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د آثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په آثارو کې کومه خاص ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د مېرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشوره اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشوره اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشوره اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهورو اثارو له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1383 هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په 1418 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلي وه یا هم کومې لیکنې چې دی کړي وې دا په 1418 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبز ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دي ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود د زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو د زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینه کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته سوله، یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا سول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور سول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي له امله مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه سول، نو په همدې وخت کې رهنورو د زریاب د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. تلویزیون ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیچ سلی نامه سلام و نونی که هیلی میمونی در نستو کون کو هیل ده چی رو غاو جور بایست وقت با مو هم ترده محال پا خیره رسولی وی تاسو طولو تا دنن ورزی الوست شراغ لاست وایم. هیل ده چی نن ورز هم دلوست را خیره نیشی بار سرمال اوسی او دنن ورزی ده موضوع سخه تاسی گاتا وخلی. در نزده کن کنن ما موضوع ده نهیلی یا ده ناامیدی ده احساس به حق لده. ده چی ده احساس بولی روینسته کیجی، چه دول احساس ده او زموش پا جوان، زموش پا احساسات او زموش او ستاسی پا ذهنی روختیا بندی کمی اغیز لری؟ نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونسی او څخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو، د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیری پلن محاله توګه تجربه سي. خو کچیری دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفته هته دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیری دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیری څوک تجربه کړي، دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتمن مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتمن تجربه کوو. خو کچیری په لن محاله توګه وي، لنډې مدې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیری دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي.
دا د نهیلی احساس یا د ناامیدۍ احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په حکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نسي کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند د مختبیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبیولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځای تک سره د طبیعت سره د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی حتی مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي، او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاص توانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لرې ساتي، او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه د پاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزورې کوي، او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري. خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامداره سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د ناهیلي اسباب تر ځو، ناهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي، ناامید سي، او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا ناهیلۍ احساس سره مخ کېږي، ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنۍ وینو، فیسبوک پر انستګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي مشته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو. نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي. ورپسې دلیل یې کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، په خپل اهدافو په خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوم لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوارډ، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی، هغه یو څه تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پورا کړئ. او هیڅ کله دا کوشش مکوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغوی ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په هکله ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسئ، کچیرې زتنګون اوسئ، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسئ، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسئ، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځلې دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبت انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو لار سی او هڅه وکړي چې خپل د ناهیلی یا ناامیدي احساس مدیریت کې هغه کنټرول کې او اجازه ورنکي چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلی مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لارې دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ. د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ او د خپل تیرو بریاو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسو الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ، د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنو ستونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ او تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل. د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لري سو او کولای شو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړي چې عملي کړئ. کله چې دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای شئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د وړتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه، بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستې وي. خلک زموږ څخه توقع ډېر لري او د همدا کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی. او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول سره مخته یوسو، څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسوو همزمانه او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول پیل کړو، همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ او تاسو د سرګردانۍ په احساس کې یو، یا سرګردانۍ احساس لرو. د سرګردانۍ علائم ترازو دا چې د سرګردانۍ علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو. هغه علائم څه دي؟ اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسو په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسو ولرئ، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست.
تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسې فزیکي او عاطفي انرژي راکښته کړي، یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست، یا هم انرژي د کموالي احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده. او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، پرواني توګه د ډیر زیات فشار احساسول، چې دا بیا تاسو ته د دې توانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځني چاري یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسئ، یا یو حل لاره یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسئ، چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې ستاسو په رواني توګه تاسو د زیات فشار لاندې اوسې، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري، چې تاسو دغه آرام ذهنیت زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي. چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسو په خپل ځان کې ووینئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار سي، او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسؤلیتونه لري، دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي، یا هم زیات مسؤلیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي، کله کله د ژوند سختي پیشي، یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول، یا هم د ملګري د لاسه ورکول، یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی، یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ، او تاسو وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي، یا دغه د ژوند سختي پیښه چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم د دې سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي، او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار، یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار، یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي، چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسئ، او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل عملی هم کېدای سي ذهني یا فزیکی ناروغي وسی. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکی ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ، او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس، یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، ترڅو د سرګردانۍ هم د زیات فشار د احساس سره تاسو مخامخ نشئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونو سي هغه وزن دوي یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدي یا بل ورسته پرېږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ ترڅو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې وقفه واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړئ. د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه کچېرې تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخ ته یوسئ. نو د ځان لپاره تاسو آرام شېبې جوړې کړئ. د ځان لپاره وخت ورکړئ ترڅو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینی تمرینات تر سره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل یا دعا کول. د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کی، تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو دربینازم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. کچیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، کچیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دا د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زه مو دا کار کوم. کچیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، کچیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول، خپل ذهن ته دا یادونه وکړئ چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته. ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سرته ورسوئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ژه وخت پلری شي چری
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 یو اتیا یولس.